دوستان وقت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې اجملند او یم او زما نور هم کاران درته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه جلا جلا ریپورټونه ولرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې پروګرامونه هم درته وړاندې کوو، خو په سر کې اسدالله لودین ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
امنیتی چارواکي وایي ازبکستان د افغانستان د تیلو د استلو په برخه کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره باید د هیواد سرحدونه کنټرول او په دقیق ډول وڅارل شي. او پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې تیره ورځ د افغانستان څخه ورغلو وسلوالو په دریو پوځي پوستو بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل: افغان امنیتی چارواکي وایي ازبکستان د افغانستان په شمال کې د تیلو لوی وکان څخه د تیلو د استلو په چارو کې مداخله کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په سرپل کې د امو حوزې د تیلو لوی وکان څخه د تیلو د استلو کار په رسمي ډول پیل شو. یو امنیتي لوړ رتبه چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه چې د ازبکستان استخبارات هڅه کوي په شمال کې د کانونو د استخراج په مخه ونیسي، موثق شواهد او اسناد راټول کړي دي. تر دې مخکې جنرال عبدالرشید دوستم تورن شوی و چې د تیلو د استخراج هغه چینایي کمپنۍ چې د دغه کان د ایستلو قرارداد ترلاسه کړی کار ته نه پرېږدي. د افغانستان د کانونو وزارت هم په افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو په وړاندې د یو شمېر ګاونډیو مداخلې نه ردوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره باید د هیواد سرحدونه کنټرول او په دقیق ډول وڅارل شي. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه خبرې تیر ورځ د ملي امنیت شورا په عمومي غونډه کې چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې و مطرح شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې په غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې له پولې هاخوا باید د وسلوالو مخالفینو پټنځایونو ته جدي پام واړول شي. راپور نه وایي چې د سرپل پر احمد آباد ښوونځي کې نن سهار د دریم ځل لپاره لسلو زیات زده کوونکي مسموم شول. د سرپل د مرکزي روغتون ډاکټرانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغه زده کوونکي دوی ته رالیږل شوي او دا مهال تر درملنې لاندې دي. په مسموم شوو کسانو کې ښځینه او نرینه زده کوونکي او همداشان د ښوونځي مدیره هم شامله ده. له دې وړاندې د دغه ولایت په سرخک ښوونځي کې لسلو زیات زده کوونکي مسموم شوي وو. روسیا وایي له امریکا څخه غواړي چې په 2014 کال کې له افغانستانه تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د پوځي حضور د دوام د اړتیا په اړه ورته وضاحت ورکړي. د روسیې د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال ایګور مارګلیف د روسیې انترفاکس اژانس ته وویل په 2014 کال کې له افغانستانه د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته د متحده ایالاتو د پلانونو په اړه چې غواړي په دې هیواد کې پوځي اډې وساتي ډېر مسایل دوی ته روښانه نه دي. هغه وویل که تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د ثبات هڅې بشپړېږي، نو له هغه وروسته به په دې هیواد کې د دغو پوځیانو ماموریت څه وي. د روسیې د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وویل د واشنگتن دا خبره چې ویلي دي نه غواړي په افغانستان کې دایمي اډې ولري تر اوسه پورې دوی ته واضح نه ده. او دا یوازې روسیا نه ده، بلکې د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم په دې اړه اندېښنه لري. هغه وویل دوی هیله مند دي چې په دې اړه جواب ترلاسه کړي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 45 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 40 پوله، یو پاونډ 9.5 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تمنه 20 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې 541 افغانۍ. د هم سیمه ایز نړیوال خبرونه: پاکستانی چارواکي دا کوي چې د یکشنبې په ورځ لسلو زیات طالب وسلوالو له افغانستان څخه د پاکستان خاورې ته تر ننوتلو وروسته پر دریو پوځي پوستو بریدونه کړي او شپږ سرتیري وژلي دي. پوځي چارواکي وایي په ځوابي برید کې چې 40 دقیقې دوام وکړ، لږ تر لږه 11 وسلوال هم د دیر په سیمه کې وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو د تحریک یو ویان سراج الحق مشال راډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې د پیښې مسؤلیت منلی دی. د یکشنبې حمله د پاکستان پر سرحدي سیمو د حملو وروستۍ پیښه ده. د مصر نوی منتخب ولسمشر محمد مرسی د دولتي تلویزیون لاره په وینا کې ژمنه وکړه چې دای به د ټولو مصریانو ولسمشر وي. هغه هم در از ویل چې انقلاب به تر هغه پورې دوام وکړي چې ټول غوښتنې پر ځای شوې نه وي، او ژمنه یې وکړه چې مصر به د ټول موجود نړیوالو تړونونو درناوی وکړي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرون د ورځې په سر کې مرسی د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، او ویل چې هغه په سلو کې په 1.25 رایې ګټلې دي. د هغه رقیب احمد شفیق چې د حسنی مبارک د واکمنۍ روسي صدر اعظم وو په 1.3 رایې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو کمیسیون دغه راز وویل چې په 1.5 مستحق رایې ورکوونکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی دی. د قاهرې په تحریک چوک کې د مرسي لسګونه زره پلویان راټول شوي وو، او کله چې د انتخاباتو نتیجه مستقیما د تلویزیون له لارې اعلانېده، خوښي او ولولې څرګندې کړې. د نړۍ مشرانو هم د جمهوری رئیس په توګه د مرسی پر ټاکنې عکس العملونه څرګند کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو مرسی ته مبارکي ورکړې او د هغه بریالیتوب تاریخي پیښه یاده کړې ده. سپینې ماڼۍ وویل د مصر حکومت باید د سیمې په امن، سولې او ثبات کې خپل اساسي رول ته دوام ورکړي. اسرائیل ویلي چې د مصر د انتخاباتو د نتیجې درناوی کوي، او هیله مند دي چې د مصر له نوې ادارې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د موجوده تړون په چوکاټ کې همکارۍ ته دوام ورکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام پر نوی منتخب ولسمشر غږ کړی چې د مصر په ټولنه کې ملي یووالی پیاوړی کړي او د بشري حقونو درناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مصر د اسلامي بیدارۍ په وروستۍ مرحله کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون سوریه د مدیترانې د پاسه په ډزو د ترکیې د جنگي جیټ الوتکې د رغورځېدو په خاطر وغندله، او دغه عمل یو بې پروا او د نه منلو وړ وباله. کلنټن په یو لیکلي بیان کې وویل دا پیښه یو بل ثبوت دی چې د سوریه چارواکي د نړیوالو نورمونو، د انسانانو د ژوند او سولې او امن درناوی نه کوي. کلنټن وویل په دې اړه یې د تېر شنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر داود اوغلو سره خبرې کړې، او د دې پیښې په اړه یې د متحده ایالاتو ژوره اندېښنه ورته څرګنده کړې ده. داود اوغلو پرون وویل چې د سوریه ځواکونو د ترکیې دغه جنګي الوتکه وروسته له هغې چې د لنډې مودې لپاره د سوریې هوایي قلمرو ته داخله شوه، په نړیوال هوایي قلمرو کې په ډزورانه سکوره کړه. ټاکل شوې ده چې د ناټو سفیران د راتلونکي سې شنبې په ورځ په همدې مسئلې بحث وکړي. او تونس د لیبیا د پخواني واکمن معمر قذافي د رژیم وروستی صدر اعظم لیبیا ته وسپاره. د لیبیا ملي انتقالي شورا هم تایید کړه چې البغدادي المحمودي پرون سهار وختي په الوتکه کې ترابلسته ولګدول شو. المحمودي تیر کال د اگست تر میاشتې د قذافي د رژیم تر روسي ورځې پورې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوله. هغه په تیر سپتمبر میاشت کې چې هڅه یې کوله الجزایر ته چیرې چې قذافي د کورنۍ غړو پناه اخیستې ولاړ شي، تونس ته د غیر قانوني ننوتو په تور ونیول شو. لیبیا د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو د تونس په حکومت کې په دې اړه اختلافات موجود وو. تونس او د امنیستي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو ویلي وو چې که هغه بیرته لیبیا ته واستول شي، نو به د مرګ او شکنجې له خطر سره مخامخ شي. د خبرونو پای.
دوستانو، خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. افغان حکومت وایي چې د افغان امنیتي چارواکو ویلي چې د ازبکستان استخباراتي اداره د افغانستان د طبیعي زیرمو په را ایستلو کې ستونزې پیښي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کړو چې په افغانستان کې د بیلابیلو مدني ټولنو ترڅنګ د یکشنبې په ورځ د ځوانانو مدني ټولنې هم د فعالیت اعلان وکړ. خو په افغانستان کې د مدني ټولنو ستونزې کومې دي؟ په دې موضوع هم رپورټ درته وړاندې کوو. د افغانستان د نفوسو د شمیرنې او په دې برخه کې د شتو ستونزو په اړه یو رپورټ لرو. د خبرونه په دوام نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه پروګرامونه اوریدلی شي. دا د ازادۍ رادیو د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو څخه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي سپو 12.9 او د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د افغانستان په شمال کې د امو د سین پاوزه کې د یک شنبه پورست لومړي ځل لپاره د ویچنی کمپنۍ لخوا د تیلو د استلو کار په رسمي ډول پیل شو. کله هم د قانون وزارت وایي چې د تیلو د استلو بهیر له کوم ستونزې پرته پیل شوی، خو ځینې امنیتي سرچینې وایي چې د ازبکستان استخبارات د جنرال دوستم ځینو کمانډانانو ته پیسې ورکوي چې تیلو د ایستلو بهیر له خنډ سره مخ کړي. دغه امنیتي سرچینې د هیواد په شمال کې د ازبکستان د لاسوهنو په اړه دا خبره په داسې حال کې کوي چې د هیواد لویه څارنوالي وایي د نفتو او ګازو قانونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یې خپل تحقیقات پیل کړي دي. د موضوع تفصیل له کابل حمید مومند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په شمال کې د امو سیند په حوزه کې د تیلو د ویستلو چارې د یکشنبه په ورځ په رسمي توګه پیل شوې، د افغان حکومت یوې امنیتي سرچینې خبرداری ورکړی چې ازبکستان هڅه کوي چې دا بهیر له خنډونو سره مخ کړي. د حکومت د امنیتي سرچینې چې د نوم د نه اخیستلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې، دا هم وویل چې دوی د ازبکستان د دغو هڅو په اړه موثق شواهد او اسناد په لاس کې لري. د قانون وزارت وان جواد عمر هم تر یو حده د هیواد سترو اقتصادي پروژو ته د سیمه د استخباراتو لخوا ورپېښ ګواښونه تایید کړل، خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانخیست. د وویل چې د هیواد امنیتي ادارو نه یوازې د امو سیند د حوزې بلکې د ټولو پروژو د امنیت د ساتلو ډاډ ورکړی دی. دوی په ټولیزه توګه په بیلابیل پروژو کې نفوذي عوامل اثر گزاره دي او د سیمه استخباراتي کړې هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستر اقتصادي پروژې مختل کړي. د وسله پر زمونږ او ستاسو امنیتي ادارو د ټولو پروژو او په تیر بعد د امو سیند د حوزې د نفتو د پروژې د امنیت د ساتلو ډاډ ورکړی دی. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا د همدغه وزارت په شکایت لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د جنرال دوستم د لاسوهنې په اړه تحقیق توکړي. که څه هم تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د جنرال دوستم لخوا رامنځته شوی خنډونه د ازبکستان له هڅو سره کوم تړاو لري او کنه، خو دغه امنیتي سرچینه وایي چې ازبکستان د دې کار لپاره د جنرال دوستم ځینو قوماندانانو ته هم پیسې ورکړې دي. د افغانستان په شمال کې د تیلو د ویستلو په وړاندې د نوې ستونزې ته په داسې حال کې اشاره کوي چې ټاکل شوی د لوی څارنوالۍ یو پلاوی ډېر ژر شمال ته سفر وکړي او د موجوده ګواښونو په اړه تحقیقات وکړي. د لوی څارنوالۍ مرسل رحمت الله نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د مخ په دې اړه ځینې اسناد او شواهد راټول کړي دي.
کور لوی څارنوالۍ په مخ اوله ورځو کې د دې لپاره یو درې کسیز هیئت ټاکلی و. هغه خپل کار باندې په کابل کې شروع کړی. وزارت معدن نه اسناد راټول کړي دي. صرف دغه د تحریر مسله چې د چینایانو نه بعضې اسناد راټول شي تر اوسه پورې پاتې ده چې هغه هم کېدای شي نن او سبا کې حل شي او د چینایانو نه موږ د اسناد واخیستلی شو. پس له هغې نه انشاءالله بیا شبرغان ته او هلته به په تحقیقاتو باندې شروع کړي.
دا چې د لوی څارنوالۍ لخوا کېدونکي تحقیقات به کله بشپړ شي او آیا د لګول شوو تورونو د ثابتېدو په صورت کې به قانوني اقدامات وشي او کنه، دا لا نه ده څرګنده. خو ولسمشر ویلي دی چې په دې مسله کې به له هیڅ راز مصلحت نه کار وانخیستلی شي، خو د کتونکو په وینا افغان حکومت باید دا هم معلومه کړي چې د جنرال دوستم لخوا رامنځته شوې ستونزه د ازبکستان له هڅو سره کوم تړاو لري او کنه، او که داسې څه موجود وي نو بیا د هرومرو قانوني چلند وکړي.
لا حمید مومن سره پاتې کیږو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده. نن د کابل چاپ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې په اداري فساد باندې لیکنې کړې دي. حمید مومن او د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د اداري فساد په ستونزې او د حق په وړاندې په کېدونکو مبارزې بحثونه کړي. محور نه دولت ورځپاڼه لیکلې چې اوسمهال په هیواد کې د اداري فساد پر ضد لفظي هنګامه خورا توده ده، خو په عمل کې سملاسي هیڅ نه لري. ورځپاڼه لیکي چې د اوبو او برېښنا وزیر جنرال دوستم صدیق چکړي او قدر فطرت خورا ټیټ کرکټرونه دي چې حکومت یې باید ونیسي، خو لا هم دوی ټول خوندي دي او دوسیې په مرموز حالت کې دي. ورځپاڼه دغه څلور واړه کسان د فساد پر ضد مبارزې په وړاندې یو چیلنج بللی او لیکلی دی چې له دوی سره باید کره حساب کتاب وشي، کنه نو د ورځپاڼې په وینا د شلو او دیرشو افغانیو د اختلاس مخنیوی د اداري فساد بحران نشي هوارولی. ورځپاڼه د فساد پر ضد مبارزې موجوده حالت ته په اشاره لیکلی چې د افغان حکومت روانې هڅې هم په ملي شورا کې او هم په سیاسي محافلو کې تر سختو انتقادونو لاندې دي. خدمتګار نه دولت ورځپاڼې به لیکلی چې افغان حکومت اوسمهال د هرې ستونزې د هواري لپاره که هغه فساد وي او که د نشه یي توکو قاچاق سیمینارونه جوړوي، خو د ورځپاڼې په وینا دا کار په هیواد کې واکمن فساد له منځه نشي وړلی. ورځپاڼې لیکلی چې دا ډول سیمینارونو وروسته حالات نور هم خراب شوي او په دې برخه کې موجوده ستونزې لا پیچلې شوې دي. ورځپاڼې وړاندې د عدلیې وزارت لخوا رابلل شوي سیمینار ته اشاره کړې چې پکې په هیواد کې د عدلي خدماتو د کیفیت د لوړولو او د فساد د له منځه وړلو په اړه خبرې کیږي. خو ورځپاڼې د کتونکو په حواله لیکلی چې دغه سیمینارونه دا ستونزې ځکه نشي هوارولی چې د عدلیې وزارت په ګډون په دولتي ادارو کې وړ کسان په کار نه ګمارل کیږي. خو سرنوشت عدالت ورځپاڼې به د خپل لومړي مغټ سرلیک د عدلیې وزیر دی وینا ته ځانګړې کړې چې که د قانون په ماتولو هم کیږي نو دی به په قضایي ادارو کې فساد له منځه یوسي. ورسپانه لیکلی چې ښاغلی غالب وایي که د فساد د له منځوړلو لپاره د مبارزې په برخه کې غفلت وشي نو دی د دې کار لپاره د قانون ماتولو ته هم ترجیح ورکوي. ورسپانه لیکي چې د دې وزارت د هیواد په قضایي ادارو کې د اداري فساد د له منځوړلو لپاره اوسمهال په یوه ستراتیژۍ کار کوي او هڅه کېږي چې په دې برخه کې هیڅ راز غفلت رامنځته نه شي. ویسه خپلواکې ورسپانه بیا د عدلیې د وزیر په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې یو اساسي خنډ د قانون نه پلي کېدل دی. ورسپانه لیکي چې ښاغلی غالب د قانون پلي کوونکو ته د قانون په اړه د پوهې ورکول ضروري بولي او وایي تر هغو چې دوی په قانون پوه نه وي نو نشي کولی چې قانون په سمه توګه پلی کړي. ملي باور نه درلود. ورسپانه لیکلی چې په افغان حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت د دې سبب شوی چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شي. ورسپانه لیکي چې د عدلیې وزارت هم دا منلی چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عدلي او حقوقي قضیې په سمه توګه نه دي حل شوي او دا کار د دوی او خلکو ترمنځ د واټن د زیاتېدو لامل شوی.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د بیلابیلو مدني ټولنو ترڅنګ د یکشنبه په ورځ د ځوانانو په نوم مدني ټولنې هم د فعالیت اعلان وکړ. خان محمد سیند په اړه تفصیل راکوي.
د ځوانانو د مدني ټولنې جوړونکي وایي دوی به په راتلونکو کې د پراخو ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ هڅه وکړي چې ځوانانو ته د هیواد په ټولو رغند پرمختیایي چارو کې د پوره برخې اخیستنې زمینې برابرې کړي. په وروستیو کلونو کې په هیواد کې په مختلفو نومونو یو شمېر ټولنې جوړې شوې، خو د ځوانانو په نوم مدني ټولنې د لومړي ځل لپاره د یکشنبې په ورځ د فعالیت اعلان وکړ. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال تیمورشاه اساغزي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل هیله د دا ټولنه وکړی شي چې د هیواد او خلکو له غوښتنو سره سم فعالیت وکړي.
نقش جوانان در تامین سال و حکومتداری خوب
د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو رول، همدارنګه په شی حکومتداری د اداري فساد پر ضد مبارزه او د ځوانانو په موټی کولو کې د دوی ونډه د پام وړ ده. دا ټولنه به خپل فعالیتونه له کابل پیل او د کال په اوږدو کې به د هیواد تر لیرو پرتو سیمو پورې ورسوي.
غونډې ته ویناوال وویل افغانستان اوس مهال د امنیتي مسؤلینو د لیږ له پړاو تیریږي، له هیواده بهرني ځواکونه د ستنېدو تیاری نیسي او انتخاباتو ته تدابیر نیول کیږي. نو ځوانانو ته پکار ده چې د دې پړاوونو په خطر سره کېدو کې د نورو هیوادوالو په نسبت زیاتې او مسؤلانه هڅې وکړي. ځینې ځوانان وایي په هیواد کې په وروستیو کلونو کې په مختلفو نومونو ګڼ شمېر ټولنې جوړې شوې دي، خو کومې غوښتنې چې خلک یې لري د هغوی پوره کولو ته یې لازمې هڅې نه دي کړې. دوی هیله ښایي چې د دې ټولنې فعالیتونه د خلکو ستونزې کمې کړي. د عبدالقادر صدیق په نامه یو زلمی وایي
ځوانانو په نامو مدني ټولنې جوړ شوې، اما مهمه خبر دا ده چې که دغه مدني ټولنه جوړه شي موږ ستاسو عمل ته ګورو. اعلانونه او افتتاح او پروګرامونه دغه شیان وروسته معلومیږي، موږ به د دې نتیجه وګورو چې په درې میاشتو شپږ میاشت دوی عملا څه کوي. که ولسته عملا دوی څه وکړل نو معلومه به شي چې دا مدني ټولنه به د ځوانانو په رول کې پرمختګ راولي. خو ډېرې دغسې ټولنې په ننګرهار کې په کابل کې موږ مخکې هم افتتاح کړي رامنځته شوي دي، اما په عمل کې دوی هغه څه چې لازم دي هغسې نه دي کړي.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شپېته ټولنې جوړې شوې چې په ټولنیزو او فرهنګي ژورنالیستیکي او داسې نورو چارو بوخت دي. ځینې د خپلو غړو او نورو هیوادوالو په مرستو تمویلیږي او ویل کیږي چې له ځینو سره بهرنۍ موسسې مالی مرستې کوي. خلک وایي دې ټولنو او اتحادیو د ټولنې د ستونزو حل ته لازمې هڅې نه دي کړې. ځینې کارپوهان وایي په دې ټولنو کې داسې عام شته چې خلکو ته د کار پر ځای تر ډېره په سیاسي مسئلو بوخت دي. د ملګرو ملتو د سازمان د یو راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې د مخدرو موادو د روغ د شمیر سباندې 1 میلیون ته رسیدلی چې ډېره برخه یې ځوانان دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بوم اوریدل چې د ځوانانو په نوم مدني ټولنې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. په افغانستان کې د مدني ټولنو او سیاسي بنسټونو ګډوډتیا هغه مسله ده چې په هیواد کې د یو شمېر سیاسي فعالانو اندېښنې راولاړې کړي. دغه فعالان وایي هغه ډول چې لازمه وه د افغانستان مدني ټولنې او بنسټونه نه دي توانېدلي چې په سیاسي او لویو پرېکړو کې رول ولوبوي. په دې اړه له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
کله چې ول سیز وړاندې نړیوالې ټولنې افغانستان ته پام وړاو په هیواد کې د ولسواکۍ ترڅنګ د مدني ټولنو ودی او پراختیا ته هم زمینه برابره شوه. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان په دې باور دي چې په هغه ډول چې لازم وو په افغانستان کې مدني ټولنو ونه شو کړای چې خپل رول ولوبوي. د دوی په وینا مدني ټولنې او بنسټونه لږ توانېدلی دي چې د افغانستان په سیاست کې رغنده ونډه ولري او حکومت ته یې په حساسو مسایلو کې ځانګړي وړاندیزونه درلودلي دي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې اجرایوي مرستیال وزیر احمد
د افغانستان د مدني ټولنې له لورې د یو کارنده جوړښت د رامنځته کولو په تړاو جوړوونکي خبرې اترې دوام لري. دغه خبرې اترې د رسنیو د فعال رول له لارې د لید وړ دي. ستونزه دا ده کله چې دغه پروګرامونه پلي کیږي، د افغان دولت د جوړښتونو په چوکاټ کې د دغو پروګرامونو په پلي کېدو کې کمزوری مدیریت شتون لري.
هغه همدارنګه زیاتوي په هیواد کې د قانون پرانه حاکمیت د مدني ټولنو او سیاسي بنسټونو رول بې خونده کړی ده. د یادو فعالانو په باور په افغانستان کې پراخ اداري فساد د لامل شوی چې مدني ټولنې او سیاسي بنسټونه په پراخه پیمانه د حکومت په وړو او سترو سیاستونو کې ګټوره برخه وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ویاند نیلا مبارز وایي یاد سازمان هم په افغانستان کې د مدني ټولنو ملاتړ کوي.
ټولنه کې بسیا کېږي او قوي کېږي، هغومره د خلکو اړتیاوې، د خلکو نظرونه په بشپړه توګه دولت ته رسېږي او د دې لپاره ډېره مهمه ده. باید په لوی تصمیم نیولو کې ونډه ولري او د دوی نظرونه واخیستل شي، او خصوصا د سولې د جوړېدو او بنسټ لپاره ډېره مهمه ده چې د دوی د مشورې نه ګټه واخیستل شي.
د مبارز په وینا په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې مدني ټولنو ښه پرمختګ کړی ده او توانېدلې دي چې په ځینو پرېکړو کې فعاله ونډه واخلي. دا چې د مدني ټولنو دغه خبره څومره پر ځای ده چې په لویو پرېکړو کې ونډه نه ده ورکړل سوې، په دې اړه مو څو وارې له حکومت سره اړیکې ونیولې خو د ځواب په موندلو یې بریالي نه سو. په خوا چې دا ډول ګیلې کېدې، حکومت یې په ځواب کې ویل چې په ټولو پرېکړو کې د مدني ټولنو نظر پوښتلی، چې ښکاره مثال یې د افغانستان د بشري حقونو په کمیسیون کې د کمیشنرانو عدلون او بدلون دی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې مدني ټولنې په مستقیم ډول سیاسي ټولنو باندې اغېزې کوي او هم سیاسي ټولنو ته ګټورې ثابتېږي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد ډاکټر محمد طاهر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ډیموکراتیکو هیوادونو کې مدني ټولنې د ډیموکراسۍ عنصر جوړوي، ولې دا په دې پورې تړلې چې یوه ټولنه څومره پرمختللی سیاسي فرهنګ لري. په پرمختللي هیوادونو کې مدني ټولنې د حکومتونو لپاره په ټولو برخو کې ګټورې دي او هم په حکومتونو کې ژورې ریښې لري.
د کتونکو په باور د مدني ټولنو وړاندیزونه او سالم انتخابونه د یو سیاسي ټولنې په رامنځته کېدو او پرمختګ کې ګټور تمامېږي. په هره پیمانه چې په ټولنو کې سیاسي فرهنګ ځواکمن او ډیموکراتیک وي، په زیاته کچه په هغو ټولنو کې مدني ټولنې ګټورې او ژورې ریښې لري. کله چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، دا چې له هغه وروسته به په افغانستان کې د مدني ټولنو رول څه ډول وي، دا هغه خبره ده چې سپینول یې وخت اړتیا لري. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
تاندی چانگی دا پروگرام پا همدی خبرونه که وابره.
پا افغانستان که دا جگرو او امنیتی ستونزو لامالا لنون نسو نهاوی اکال رئیسی دا نفسو دا یقیق و علمی ساین نداخل سل شوی او پا دیار ارقام پا نمونوی دول برابریگی. دا محل دا افغانستان دا مرکزی سایه دا ریاست دا اٹکل و ارقام و لمخی دا افغانستان دا نفوس شمیر شپا گوشنم میلون خودل شوی دی. پا این حال که پا افغانستان که دا میان دو دا ماشمان و زیگوان شمیر هم دا گواندوی هوادونو پا پرتل زیاد خودل شوی. جان خال و کوزه پا دیارا نور تفصیل راندی که.
په افغانستان کې لډیر مودې راهیسې د نفوسو د احصایې، زیګونې او مړینې په اړه بیلابیل ارقام برابر او خبر شوي، خو د دقیقې او علمي احصایې برابرول به په روانو شرایطو کې ډیر ګران کار وي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق د 2015 او 2016 کلونو لپاره په افغانستان کې د میندو لخوا د زیګونې یا فرچلټي رقم 6.6 ښودلی دی. د افغانستان د مرکزی احصایي سلاکار ښاغلی عصمت الله رمزي د میندو لخوا د ماشومانو د زیږونې د شمیر یا فرټیلیټي د مسلې په اړه وایي.
میزان باروري عبارت از تعداد مجموعي اطفال هست که یک خانم
د ماشومانو د زیږونې یا فرټیلیټي اندازه د هغو زیږونو مجموعي شمیر دی چې یوه ښځه د زیږونې په مودې، یعنی له 15 کلنۍ څخه تر 40 یا 50 کلنۍ پورې نړۍ ته وړاندې کوي. دا شمیر په افغانستان کې د ناروې هیواد په مرسته د 2001-2003 کلونو په سروې کې 6.3 شوی دی. سروې ناروې
2007-2008 نشان میده که 6.3%.
اکانومس مجلې په افغانستان کې د زیږونې د شمیر په اړه یوې سروې ته اشاره کړې او دا رقم یې 15.1 ښودلی او وایي دا نوی رقم د ملګرو ملتونو د رقم په نسبت کم دی. ښاغلی رمزي وایي د میندو لخوا د ماشومانو د زیږونې شمیر د نفوسو د زیاتېدو یوازینی عامل نه دی.
عوامل رشد نفوس عمدتا 3 هست و باروری یکی از عوامل است.
د نفوسو د زیاتېدو عوامل درې دي او باروری یا د ماشومانو زیږونې یو عامل دی. د نفوسو وده مساوي ده په یوې مشخصې جغرافیې ساحې کې د زیږونې شمیر منفي مړینه مثبت منفي مهاجرتونه، په دې معنی چې یوې سیمې ته د خلکو مهاجرت نفوس زیاتوي او له سیمې څخه وتل د نفوسو شمیر راکموي. اکانومس مجلې د افغانستان د نفوسو په اړه په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د میندو لخوا د ماشومانو د زیږونې یا فرټیلیټي شمیر د پاکستان، بنګلادیش، هند او سریلانکا په نسبت زیات دی. د افغانستان د مرکزي احصایي سلاحکار عصمت الله رمزي وایي دا چې په افغانستان کې د زیږونې شمیر زیات دی په څنګ کې د مړینې شمیر هم پورته دی. ښاغلی رمزي وایي د نفوسو په زیاتېدو سره د ښاري ژوند او نورو برخو کې زیاتې ستونزې هم رامنځته کیږي. په دې اړه باید مربوط وزارتونه او ادارې کاري پلانونه جوړ کړي.
اینم رشد سریع نفوسه که در کشورهای مثل افغانستان یا کشورهای دیگه شبیه ما وجود داره.
د نفوسو د شمیر چټک زیاتېدل چې د افغانستان په څیر هیوادو کې موجود دي د راتلونکي لپاره ډېرې زیاتې ستونزې هم رامنځته کوي. د مثال په ډول د خارج ژوند په برخو کې، د بیروزګارۍ په برخه کې او په ښارونو کې د ګڼې ګوڼې ستونزې. هر کال په میلیونونو کوچنیان ښوونځیو ته د تلو شرایط پوره کوي او هر کال په سلونو زره نور کسان د کار کولو سن ته رسیږي او د کار کولو مارکیټ ته داخلیږي. دوی ته باید د زده کړې، کار او روغتیایي خدمتونو امکانات او اسانتیاوې برابر شي. موجود خارج سهولتونه د راتلونکو کلونو لپاره بسیانه کوي او د خلکو د اړتیاو پوره کولو په مقصد باید پراختیا عمومي. هیله منم چې وزارتونه او مربوطې ادارې د نفوسو دا بدلون په خپلو راتلونکو پلانونو کې په پام کې ونیسي. دا هم د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راهیسې د زیږونې پر مهال د میندو په مړینې کې د نظر وړ کمښت راغلی او دا شمیر په هر 100,000 زیږونو کې 328 راټیټ شوی. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO مخکې ویلي وه په افغانستان کې د زیږونې پر مهال په 100,000 میندو کې 1400 یې ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
ل تاجکستان نه د حاجیانو وډل غوړي چې د پخو په مسل ځان مکی ماسمی ته ورسوي. د حاجیان په افغانستان کې د سفر په لاره کې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو سیمو خلکو سره مخامخ شوي، خو دوی غوره ګڼي چې له وسلوالو طالبانو سره بیا مخ نشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې خبریالی فرنګیس نجیب الله یو رپورټ برابر کړی چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د تاجکستان د حاجیانو د اوه کسیزې ډلې لپاره چې په نامعلومو لارو د مکې معظمې سفر ته په پښو روان شوي دي یوه بله لانجمنه اونۍ تېره شوه. د ډلې مشر عبدالعزیز رجبوف په داسې حال کې چې د خپل سفر د یوې اونۍ پر مهمو پیښو رڼا اچوله، له طالبانو او د ناټو په امنیتي پوسته کې د ناټو له سرتیرو سره د مخامخ کېدو او د بلخ د والي عطا محمد نور په کور کې د میلمستیا یادونه وکړه. تاجک حاجیانو چې غوښتل یې د لړم د میاشتې په پیل کې ځان مکې ته ورسوي، په سر کې ویل چې په دې سفر کې به ډېر د پردیو خلکو پر میلمه پالنه متکی وي او په روانه اونۍ کې د دوی له څرګندونو هم ښکارېدل چې دا کار د دوی له تمې سره سم شوی دی. رجبوف وایي د مزار شریف د تاریخي ښار له لیدو وروسته د بلخ والي دوی ته د تمې خلاف د میلمستیا بلنه ورکړه. رجبو فکر کوي چې مزار شریف ته د دوی د رسیدو خبر به د بلخ والی ته په شفاهي ډول رسیدلی وي، ځکه چې شپې په جمعتونو کې تیرولې او له ګڼ شمیر سیمهیزو خلکو سره یې د کته وکړل. رجبو وایي مزار شریف ته له رسیدو سره سم د دوی پیسې هم ختمې شوې او دوی غوښتل د یو څو ورځو لپاره په مزار شریف کې مزدوري وکړي، خو د بلخ والی پیسې هم ورکړي. د تاجکستان پلیو حاجیانو ته د میلمه پالنې بل پړاو په شبرغان کې وو چې د رجبوف په وینا د ناټو سرتیرو د تلاشۍ په یوه پوسته کې دوی ودرول او تلاشي کړل.
دوی په انګلیسي ژبه خبرې کولې. مونږ ورته ویل چې یوازې په فارسي او روسي خبرې کولای شو. دوی یو ترجمان راوغوښت. مونږ ورته ویل تورستان یو چې د تاجکستان، افغانستان، ایران، عراق او سعودي عربستان له لارې پلی تیریږو او کلتوري، تاریخي او اسلامي ځایونه ګورو. بیا د تلو اجازه راکړه. ګډ بای راته وویل او موږ ته اوبه او ځینې نور شان راکړل.
او د سفر په بل پړاو کې دوی له هغه چا سره مخامخ شول چې ښایي په راتلونکي کې له هغو سره له مخامخ کېدو ډډه وکړي، طالبان. رجبوف وایي طالبانو موږ ودرولو، موږ فکر کاوه چې وژنې مو، خو دوی هم له یوې بشپړې تلاشۍ وروسته موږ خوشي کړو. د تاجک حاجیانو اوه کسیزه ډله چې په مې میاشت کې د تاجکستان په جنوب کې له خپلو کورونو څخه وتلي دي، اوس د خپل سفر په بل پړاو کې ایران ته روان شوي دي.
دوستان اوس هم یو بار بیا کابل ته ځو، له اسدالله الدین څخه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
افغان امنیت